السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2021 کال د نومبر د میاشتې 18 نیټه ده. ملیحا میرزا دیم او د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له اسرار عالم مومن.
لومبې د مهم خبرونو سر ټکی، ټاکل شوی چې نن د قومي اسمبلی او سنټ ګډه غونډه وشي. د پاړه چینار بې کوره شو خلکو د خپلو غوښتنو لپاره درنه کړي او فیسبوک وایي د دې کال په لومبۍ کې یې د هغه هیکرانو بلاکولو لپاره ګامونه پورته کړي وو چې له پاکستان څخه یې د پخواني افغان حکومت سره تړلي خلک او امنیتي ځواکونه په نښه کول. او د خبرونو تفصیل، ټاکل شوی چې نن د قومي اسمبلی او سنټ ګډه غونډه وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د پارلماني چارو مشیر ډاکټر بابر اوان پرون ناوخته د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې ویل چې د پارلمان په نوې ګډه غونډه کې به د حکومت اتحادي ګوندونه د دوی په حق کې رایه چوي. نوموړی وایي د غونډې تبا د انتخاباتي اصلاحاتو بل، د رایا چولو برېښنایي یا الکترانیک مشینونو په اړه بل او ځینې نور بلونه وړاندې کوي. بلخوا د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضلرحمان پر په کوټه کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د ریاستي ادارو لخوا د حکومت په اتحادي ګوندونو فشار راوړل کیږي چې د پارلمان په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د په خبره چې کوم قوانین داسې په زوره جوړ کړل شي نو د هغو به هیڅ ګټه نه وي. د پاکستان پوځ په سیاست کې د مداخله تورنه په وار وار رد کړي. حکومت هم وایي چې د ووټونو اچولو لپاره د الکترانیک مشینونو کارولو سره به په انتخاباتو کې روڼوالی راشي، خو اپوزیشن ګوندونه په دې حق لاندې اندېښنه او شکونه لري. پی ډی ایم په یو بیان کې ویلي که حکومت په دې غونډه کې د ووټونو اچولو لپاره د مشینونو کارولو قانون منظور کړي نو دوی به یې په سپریم کورټ کې چیلنجوي. د پاړه چینار بیا کوره شو خلکو د خپلو غوښتنو لپاره درنه کړي. دا پر لطوال پرون د پېښور پریس کلب مخې ته له سهاره تر ماښامه پورې ناست وو. پر دې مخه د مظاهرچیانو یو مشر ملک عطاالله مشالې ډوته وویل چې حکومت دې په عزت سره د دوی د واپسۍ لپاره بندوبست وکړي، د ړنګو کورونو او دکانونو معاوضه دې ورکړي، په سیمه کې د ځمکو پر سر شخړې دې هوارې کړي او له علاقې دې غټه وسله راټوله کړي. مشالې ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د کورم انتظامي له مشر پاک وزیر سره خبرې وکړو، خو هغه له خبرو کولو انکار وکړ. البته په تیر وختونو کې حکومتي چارواکو مشالې ډو ته ویلي وو که د پاړه چینار بې کوره شوي خلک وغواړي نو دوی یې خپلو کورونو ته استنولی شي. د کورمې پاړه چینار کې د فرقي جن خطو له کبله په 2008 کال کې شاوخوا 700 کورنیو خپل کورونه پرېښودي وو. د پاکستان وزیر اعظم وایي د اپوزیشن ګوندونو سیاست په خطر کې دی نو ځکه د حکومت ختمولو خبرې کوي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې به دستوري ته په وینا کې ویل چې د حکومت له خې کارکردګۍ یې اپوزیشن ګوندونه ویریږي. دومره وایي لکه نه چې موږ په واک کې راغلي یو نو دوی وایي چې حکومت وړنګوي. دوی دا خبرې ځکه کوي چې کله 15 کاله پس زموږ د حکومت کارکردګي مخې ته راشي نو د دوی ویره ده چې سیاسي دوکانونه به یې بند شي. یاد وی چې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وایي چې د عمران خان حکومت به نسکوروي. د دوی په خبره ځکه چې د حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی او د ناسمه تګلارو له کبله یې په ملک کې ګرانی رامنځته شوې. پی ډی ایم په مشرۍ نن په کوټه کې د ګرانۍ ضد یو لاریون او جلسه هم کیږي، خو حکومت د درغلیو تورونه ردوي او وایي چې په نړیواله کچه د ګرانۍ اثرات په پاکستان اهم دي. فیسبوک وایي د دې کال په لومبیو کې یې د هغه هیکرانو بلاک کولو لپاره ګامونه پورته کړي وو چې له پاکستان څخه یې د پخواني افغان حکومت سره تړلي خلک او امنیتي ځواکونه په نښه کول. دا شرکت وایي د هیکرانو په هغه میاشتو کې دغه کسان په نښه کول چې پکې بالاخره طالبان په اګست میاشت کې واک ته ورسېدل. فیسبوک په 14 نومبر ویلي دی پاکستاني ډله له هغو څلورو ناوړه ډلو وه چې دوی له منځه وړي. دوی وایي دا ډلې یې پر دې ختمې کړې چې د دوی اکاونټونه یې غیر فعال کړل، ساحه یې ورله بلاک کړې چې په فیسبوک کارن شي، هغه خلک یې بیدار کړل چې د دوی په فکر په نښه شوي وو او له نورو ټولنیزو رسنیو سره یې هم معلومات شریک کړل. نورې درې ډلې له شام څخه وي چې په دې جنګ ځپلي هیواد کې به یې اپوزیشن یا په حکومت انتقاد کوونکي او بشري ادارې په نښه کولي. د فیسبوک کمپنۍ سایبر سیکیورټي څانګې چارواکي وایي پاکستان میشته ډله چې سایټ کاپي نومېږي دله له پخوانی افغان حکومت سره ترلی خلک پوز او کابل کې قانون نافذ کوونکي به یې پنخه کول. فیسبوک دا وضاحت نه دی ورکړی چې دې کار تر شا اصلي مقصد څه وو، خو خو د هکرانو د کمپاین د اپریل او اگست میاشتو ترمنځ ډیر زور اخیسته وو. دوی به د هغو ویب سایټونو لینکونه شریکول چې د خلکو معلوماتو غلا کولو یا میلویر په وایرسونو با ککړ وو. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه کیږي چې پکې تمه ده د انتخاباتو اصلاحاتي بل تر څنګ نورې قانوني مسودې وړاندې شي او ورباندې بحث وشي. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم په هیواد کې د ګرانې خلاف نن په کوټه کې احتجاجي جلسه کوي. پرون په پیښور کې د پریس کلب مخې ته د پاړه چنار بیکوره شو خلکو د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی.
لکه څنګه نورې متاثرینو ته پیکرو کو دسی د متا پیکر وکی د دونیم درې کول کیږي راشنی مونه باند کړ په کومي واجب باند کړې مو وورو دا څه کاغذات مال کی مو به حال یو. لیکن
په سواد کې د خزو ماشومانو نرخزیانو قانوني مرستې لپاره د یو غیر سرکاري ادارې په کومک یو دفتر پرانستل شوی.
یو زنانې د اغې سره په کور کې تشدد کیږي یا خواجه سره نور حقوقي جداغي خلاف ورزي کیږي او متاثر ماشومان نو دي ماشومانو ته به مونږ قانوني مدد ورکو.
په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ وړوند سیمه کې د سکلو د صفا او بو بندوبست چوي ځای اوسیدونکو سوای
او بن نوې په دکلي کې او حیوانات ته نوې نباتات ته نوې او انسانونو ته نوې او ډېر مشکلات سره مخ مخ وو.
نور رپورٹوں ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ټاکل شوی چې نن د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د پاکستان وزیر اعظم د پارلماني چارو مشر ډاکټر بابر روان وایي چې د پارلمان په نننې ګډه غونډه کې به د حکومت اتحادي ګوندونه د دوی په حق کې رایه چوي. نوموړی وایي د غونډې ته به د انتخاباتو اصلاحاتي بل د رایه وچولو برېښنایي یا الکترونیک مشینونو په اړه بل او ځینې نور بلونه وړاندې کیږي. بلخوا د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن پرون په کوټه کې له رسنیو په خبرو کې ویل چې په وړو سیاسي ګوندونو فشار راوړل کیږي چې د پارلمان په ګډه غونډه کې برخه واخلي. په اسلام آباد کې مو خپل خبريال ګور مسجد سره خبرې کړې دي. راځي چې تفصیل ترې واورو.
د پاکستان صدر عارف علوی په احکامات سره د پارلمان ګډه غونډه راغوښتل شوې ده. دا ګډه غونډه به د پاکستان په وخت باندې په نن په 12 بجې باندې شروع کیږي چې په هغه کې به د قومي اسمبلی او د سینټ ټول غړي پکې شرکت کوي. د حکومت د طرف نه په دې غونډه کې دا کوشش دی چې کم آرډیننس دا تقریبا په 2 درجنو نه زیات آرډیننس دي چې هغه د پاکستان صدر عارف الوی جاری کړیو او قانون شکل ورکول غواړي. د اغه د پاره به په دې باندې په پارلمان کې بحث کیږي. حکومت د ځان سره خپل اتحادي جماعتونه لکه ام کیو ایم شو، مسلم لیگ کاف شو او نور داسې ګوندونه د ځان سره شامل کړي دي او اغه وایي حکومت چې زموږ سره اتحادیان راضي دي. او په بل طرف باندې د کوم اپوزیشن ګوندونه دي اغه دا کوشش دي، اغه دا وایي چې موږ به حکومت ته دا بیلونه پاس کول ته ور نه کو او کپ حکومت ته بد دی بلو د پر یو ساده اکثریت پکاروي چې اغا په دې بنیاد باندې خپل اکثریت راوړي او دا چې کوم آرډیننس دی اغا پاس کی او د قانون په شکل کې راشي. خو په بل طرف باندې په دې باندې د اپوزیشن ګوندونو دا زور دی، دا کوشش دی اغه د مختلف آزاد چې کوم امیدواران دي دا اغه سره هم کوششونه شروع کړي دي. په دې غونډه پارلمان غونډه کې سلور آزاد ممبران هم دي چې دا اغه ووټ ډېر زیات مهم وي. نو په 12 بجې په دا غونډه شروع کیږي او په دې غونډه کې حکومت به دا بیلونو دا قانون پاس کولو کوشش کوي او اپوزیشن وال دا وایي دا تارونه لګوي چې دا قانونونه چې کم دي دا د صدر د طرف نه جاری شوی دي. په دې باندې پارلمان سره خبرې نه دي شوی نو دې به مونږه سختي سره مخالفت کوو او دا بیلونه به مونږ پاس کول ته نه ورکوو.
د مشال ریډیو خبریال گوهر مسعود چې په پاکستان کې نن د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې په اړه معلومات راکول او دا غونډه چې دا ټاکل شوې چې د غرمې 12 بجې پیل شي، مطلب چې د غونډه به اوس پیل شوې وي. نو سره سره به تاسو په دې اکلا معلومات درکو. ورزو بل رپورټ ته پاکستان ډیموکراتیک موومېنټ یا جمهوری غورځنګ پی ډی ایم په مشرۍ نن په کوټه کې د ګرانې خلاف یو لاریون او جلسه کیږي. تر دې مخکې پرون د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان په کوټه کې ویل چې د حکومت ناسمو پالیسیو له کبله په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده. ملخوا حکومت وایي چې په نړیواله کچه د ګرانی اثرات په پاکستان هم دي. مولانا فضل الرحمان دا هم ویل چې نن د پارلمان غړي غونډې ته د حکومت اتحادي واړه سیاسي ګوندونه په زور راوستل کیږي چې دا رنګ د انتخاباتو اصلاحاتي بل او نورو بلونو منظورولو لپاره د حکومت پر حق کې رائے واچوي. قسم نوموړي د دې کار تور د پاکستان په ادارو پورې کړ، خو د پاکستان پوځ په سیاست کې د لاس لرلو تورونه په وار وار رد کړي دي. نور حال لکوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین پر رپورټ کې اورو.
د پاکستان ډیموکراټیک موومنت یا پی ډی ایم تر سوري لاندې به نن په کوټه کې یو لاریون د ایوب لوبغالي سره وځي او د شهر د بیلابیلو برخو څخه د تیرېدو وروسته به پراکی چوک باندې په یوه جلسه کې بدل سي. و دې جلسې ته به د پی ډی ایم مشران مولانا فضل الرحمان، محمود خان اڅکزي، شاید خاقان عباسی او ډاکټر مالک په ګډون نور مشران په ملک کې د ګرانۍ په ضد ویناوي کوي. د دې څخه لمخه تیر مازګر په کوټه کې وي خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې د مرکزي حکومت لخوا هر ورځ پر اولس باندې د ګرانۍ او ټیکسو غرونه رایل کیږي چې له امله اولس اوس و دوه وختو ډوډۍ ته ایران پاتې دی. د نوموړي په وینا چې د اسلام آباد جلي حکومت د پارلمان په ګډ اجلاس کې اتحادي جماعتونه په زوره وراوستلو ته اړ باسي. پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان وایي کشنو جماعتونه کوم چې د حکومت اتحادیان دي هغه ریاستي ادارې په دباو کې راولي او نه یوازې غاړه ورپېچي بلکې پر غاړه ګوټ هم اېږدي او دوی و دې ته اړ باسي چې د قومي اسمبلی په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د نوموړي په وینا چې موږ د ادارو احترام کوو، خو نن یو ځل بیا د حکومت له وجې د ادارو غیر جانبداري ته زیان رسیږي. مولانا فضل الرحمان پوښتنه وکړه چې څه وجه ده چې ټول قوانین د 19 نومبر څخه له مخه و پارلمان ته راوړل کیږي. مولانا فضل الرحمان وایي کومه مجبوري ده چې حکومت هر څه د 19 نومبر څخه له مخه کول غواړي؟ دا د دې خبرې اشاره ده چې یو ادارې یا هم یو کس سره لوسو دي کوم چې ناوړه لاسوهنه ده او ګیله کول زموږ حق دی، لیکن بیا هم موږ عیني او قانوني لار خپلو او پی ڈی ایم به د دې قانونو نه هیواز جاج اخلي بلکې د دې په ضد به وستر عدالت ته هم ولاړ سي. د پی ڈی ایم مشر دا هم ول چې د تیرو درو کلو څخه مرکزی حکومت نه چلیږي بلکې هغه چلول کیږي. په قومي اسمبلی او سینټ کې دننه به د حالاتو سره سم خپل فیصلې کوو، ځکه چې په قومي اسمبلی کې حکومت په زور اکثریت ترلاسه کړی دی او دا هم اطلاع ده چې د حزب اختلاف غړو ته و اسمبلی ته د نه ورتلو لپاره ویل کیږي. مولانا فضل الرحمان زیاته کړه چې د دادلی د لارې راغلی حکومت داسې قانون سازی کوي چې په راتلونکي کې هم دغه جماعت بیا په حکومت کې راسي، خو متحده اپوزیشن به هیڅکله و دغه ډول قوانینو ته حکومت نه پرېږدي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په ملک کې د ګرانۍ په ضد به د کراچۍ او کوټې وروسته پی ډی ایم پر غوښتنه باندې د نومبر په 16 نیټه په پېښور کې لویه جلسه کیږي. بلې خواته د حکومت له لوري د پی ډی ایم دا تورونه په وار وار رد شوي دي او د حکومت زیاتره وزیرانو په وینا چې حزب اختلاف د خپلې درغلۍ یا کرپشن د پټولو په خاطر دغه ډول پروپاګنډا کوي. او خپل وزیر اعظم عمران خان هم د اوسنۍ ګرانۍ تور د مسلم لیگ پر پخواني حکومت پورې کړی دی. نوموړي دا خبره تیر مازګر په اسلام آباد کې د جیلم سړک یا موټر وی د پرانیستې پر مهال کړې ده او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ته یو وطن نیولې چې کله په یو ملک کې حکمران غلسی او پیسې د هیواد څخه د باندې وباسي نو بیا په هغه ملکي ګرانی خام خراجي. د غړول د وزیر اعظم معاون خاص شهباز گل د پی ڈی ایم پر مشر مولانا فضل الرحمان باندې یو ځل بیا سختی نیوکې کړې دي او ویلې دي چې مولانا فضل الرحمان په سیاست کې د اصول او نظریه په نوم یو شی هم نه لري. د یوې شخصي ټی وی شبکې سره د منګل په ورځ په خبرو کې هغه زیاته کړه چې کرپشن یا درغلي په دې ګنګا کې مولانا هم لاسونه مینځلې دي. د شاغل گل په وینا چې اپوزیشن د خپلې درغلۍ د پټولو په خاطر د پی ڈی ایم د پلیټ فارم څخه پر ادارو باندې تنقید پیل کړی دی.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونا زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. په پیښور کې پرون لپاره چیناره بې کوره شو خلکو احتجاجي مظاهره کړې. دوی د پریس کلب ودانې مخې ته له سهار تر ماښام پورې ناستو. دوی غوښتل چې په عزت د دوی خپلو سیمو ته واپسي وشي، د ړنګو کورونو او دوکانونو معاوضه دې ورته ورکړل شي، د اعتماد بحالېدو لپاره د ځمکو په سر لانجې دې ختم کړل شي، او بل دا چې غټه وسله دې له علاقې راټول کړل شي. بلخوا چارواکي وایي د پاړه چینار متاثرین واپس کول غواړي، خو که هغوی ورسره راضي شي. د تحریک اورګزی رپورټ کې نور معلومات دي.
مو په دغه تم یو، دغه امید سره یو چې مو ډیره برداشت کړه، نور مو برداشت نشته.
دا فریاد د نهه پرس په پیښور کې احتجاجي غونډې ته د پاړه چینار یو متاثر کس کوي. ته دولس کال وړاندې له یاد علاقې د فرقایي زنختو له کبله وتلی دی. په هغه علاقه کې دغه شان اووه سوه کورنۍ او نور هم خپل کورونه پرېښودلي. پرون د علاقې یو شمېر بې کوره خلک د پیښور پریس کلب ودانۍ مخې ته راغونډ شوي ول چې هغلته د حکومت په رویه خپل خپګان خودلو. د احتجاج کوونکو یو مشر ملک ثواب خان مشال لډیو ته وایي حکومت نور څه چې له بهر ملکونو راغلي امداد هم ور باندې بند کړی دی.
لکه څنګه نوري متاثرینو ته پیکرو کو د سیدو متاپی کړو کی وزیرستان به جاوړ مامن وغیرہ مودي کورمی او سیدونی پړه چنار او سیدونکو انده سي متا کا پیکرو کی خپل حقوق دورا کی د دونیم درې کول کیږي راشنی مونه باندې پر حکومت واجب بند کړي مو وورو دا څه کاغذات مال کی مو بحال یو لیکن بحال یو نه یو.
په کورما کې پر 2003 کال به کور شوی د پړه چنار متاثرین دا وخت د ملک په مختلفو سیمو کې ژوند کوي. د سیمې متاثرینو ته د ځای انتظامی له خوا سواری اول شول چې خپل کورونو تراشه، خو هغوی تر انکاری دي. ملک تاولا مشال لډیو ته وایي تر سوچ حکومت په درنه وخت د واپسی لپاره انتظام ونکړي، رنگو کورونو او دکانونو موعظه ورنکړي، اعتماد بحال دو لپاره موجود د ځمکو تنازعی ختم نکړي، او له علاقې غټه اسلحه نوی رغونډه کړي خپل کورونو ته نه واپس کیږي.
د پارشینار کې کوم امنیت ته خطر دی، حالت کومې غدی دا اصلاحې پرتی دي، تغه انساني انسانانو ته خطرناک دي، انساني ماحول ته خطرناک دي، حکومت رټ لایو قسم خطر دي، نو غا اصلاحې دا ټول کړلې شي.
بلخوا په دغه غړه د کورمې تنظیمي مشر ډاکټر افاق وزیر تر انکار وروسته موږ د کامی سیملي غړې ساجد حسین توري سره خبرې وکړې، نو هغه ویل دا مانی چې دړنګ کور په سر درې لک روپې موعظه ډیره کمه ده، خو هغه هم دومره مقرر شوا. او زیاته کړه د ځمکو او نور تنازعي ختمول د دوی په ترجیحاتو کې دي، ولې چې د سیمې امن ته واقعي ورنه خطر ده. هغه دا هم ویل په سیمه کې څوک به خپله اسلحه ورکولو ته تیار نشي، ولې چې دا وخت هغلته اډ ګرد مختلفې خطرې موجود دي، خو بیا هم څوک دې یره نه محسوسوي ځکه چې هر څه معلوم دي او تر حکومت واک لاندې دي.
مغورو د کوم خلکوم علاقے نه خلک ډسپلی شوی خلک خلک لا کو دراشي او د مو کور میوال دی موډنه دی او بالکل مینه محبت سره په کور مو خپل ژوند روان کو.
په 2008 کال کې د مری پر سیمه د شیعه سنی مشرانو ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شوی و چې بکی لسیمو بکوره شوی خلک د آبادولو خبره شوی، خو په 2011 کال کې دا تر عمل کې دوه باوجود لا هم د پړچینار متاثرین خپل کورونو ته ندی ور وستل شوی. تاریک ورکسه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان سپریم کورټ په خوانی چیف جسټیس پنګریزه او رسپانې د نیوز انټرنیشنل کې خبر شوی هغه رپورت رد کړي چې وایي میا ثاقب نثار په 2013 کال کې د های کورټ یو جج ته د مسلم لیگ مشر نواز شریف او مریم نواز په ضمانت نه خوشی کولو حکم ورکړو. د رپورت په تیرو ټاکنو کې د عدلیه رول تر پوښتنې لاندې راوستي. اسلام آباد های کورټ هم د توهینې عدالت پر اساس د دې رپورت نوټس اخیستی دی. د اس بي اختلاف لوی ګوند مسلم لیگ نواز یو مخکخ شاهد خاکان عباسی دا موضوع په پارلمان کې د وړاندې کولو غږ کړی دی. نور تفصیل د عبدالحی کاکړ په رپورت کې اورو.
په دی نیوز انټرنیشنل کې د خبریال انصار عباسی په خپور شوی رپورت کې د هغې حلفنامې حواله ورکړل شوی چې په وینا یې د ګلګت بلدستان پخوانی چیف جسټس رانا شمیم احمد خان لاسلیک کړی او جمع کړی ده. د نومبر پر 15 نیټه خپور شوی دی رپورت لمخې په حلفنامه کې رانا شمن ویلي د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار د د په مخ کې د های کورټ یو جج ته حکم ورکړی چې تر څو انتخابات ونسی تر هغه پورې باید هارو مرو نواز شریف او مریم نواز په زندان کې وي. رپورت وایي رانا شمن په حلفنامه کې لیکلي کلی چې له بلې غاړې ډاډ ورکړل سو نو د پیدا ثاقب نثار مطمئن سو. نوموړي ویلي چې چیف جسټس دا مهال له خپلې کورنۍ سره د ګلګت بلتستان په سفر وو، خو میا ثاقب نثار د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته چې د رانا شمیم د خبره بالکل غلطه ده او د دغسې هیڅ ډول حکم ورکړی نه وو. البته دا ادعا مني چې په ورځو کې له خپلې کورنۍ سره ګلګت بلتستان ته تللی وو. نواز شریف، مریم نواز او کیپټن صفدر ته د 2013 کال د جولای پر 16 نیټه د احتساب عدالت جج محمد بشیر د درغلیو په یو مقدمه کې سزا اورولې وه او دوی اډیالا زندان ته لېږلې وو. وروسته د دوی په ضمانت د خوشکول لپاره په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړل شوی وو. ثاقب نثار دا وکړه چې رانا شمیم غوښتل چې د ګلګت بلتستان د چیف جسټس په توګه خپل کاري موده وغځوي، خو د ده په خبره په یوه مقدمه کې د ځینو سرګندونو له وجې د هغه کاري موده ونه غځول شوه. د انصار عباسی رپورټ د مسلم لیگ نواز ډلې هغو تورونو ته تقویت ورکړی چې وایي په انتخاباتو کې ګوند ته د ماتې ورکول لپاره نواز شریف او مریم نواز په زندان کې ساتل شوي ول. په پاکستان کې ټاکنې د جولای پر 15 نیټه شوې وې او د نواز شریف او مریم نواز سزاګانې بیا د سپتمبر پر 28 نیټه وځنډول شوې. د انصار عباسی د رپورټ خپرېدو وروسته د مسلم لیگ نواز مخکښ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د نومبر پر 15 نیټه په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل چې باید دا مسله په پارلمان کې راپورته شي.
زموږ د هیواد د انصاف نظام حالت دې ته را رسېدلی چې وکیل د ججانو بینچ په لیدو سره ویلي چې فیصله به څه وي. دا حالت د ثاقب نثار غوندې کسانو له وجې شوی دی. پر د نن تور پورې شوی دی نو ولس ته دې خپل سپیناوی وکړي او په تردید کولو دې ځان نه خلاصوي. زما په فکر عدلیه باید د ولس مخې ته د دې کیسې پلټنه وکړي. هغه عدلیه چې وزیر اعظم د اقامې د فیس نه ورکولو په اساس له دندې ګوښه کول شي، هغه له خپل چیف جسټس نشي پوښتلی چې تاسو په انتخاباتو کې ولې مداخلت کوو، تاسو د ضمانت په چارو کې ولې لاسوهنه کوله، دا اختیار تاسو ته چا درکړی وو؟
تم بیل کے معاملے مداخلت کیوں کر رہے تھے، یہ اختیارات تمہیں کس نے دیے؟
د رپورټ خبرېدو وروسته اسلام آباد های کورټ د نومبر په 15 نیټه د توهین عدالت پر اساس د نوټس واخیست او د نومبر په 14 مایه د اوریدنې پر مهال خبریال انصار عباسی او د ګلګت بلتستان د سپریم کورټ پخوانی مشر رانا شمیم احمد خان ته امر وکړ چې په یوه اونۍ کې خپل جواب جمع کړي. خو د انصار عباسی دا خبری رپورټ د پاکستان سیاست نور هم توت کړی دی. ځینې کارپوهان وایي چې له دې سره د عدالت سپېڅلتیا ته زیان رسېدلی. د پاکستان وکیلانو اتحادیې پخوانی مشر سینیټر کامران مرتضی د نومبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې باید د ثاقب نثار او رانا شمیم څخه پوښتنې وسی.
ثاقب نثار صاحب او رانا شمیم صاحب په عدالت کې ودرول شي او د دې جاج واخیستل شي چې په دوی دواړو کې څوک غلط دي. مونږ باید دا خبره تر خور لاندې نکړو. تر دې لمخه جنرال مشرف کودتا وکړه او آئین یې مات کړ او هغه مو پریښو دی. تر دې وړاندې ضیاءالحق او ایوب خان هم آئین مات کړی، هغوی مو هم پریښودل. نو که دا رویه هم دغسې دوام وکړي نو ظاهره خبره ده که سبا ما او تاسو ته هم کومه موقع ترلاسه شي نو آئین به ماتوو او دارنګه د طاقت په غیر قانوني او غیر آئینی طریقه د ترلاسه کولو کوشش به جاری وي.
دا انصار عباسی د رپورټ پرې دورسته د وزیر اعظم عمران خان حکومت هم له چیلنج سره مخامخ شوی ځکه حزب اختلاف دا تور پوری کوي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلیو لالاري تریکې انصاف په واک کې راوستل شوی وو. دوی تور پوری کوي چې تر یو پراخ پلان لاندې فوج او د هغه وخت چیف جسټس ثاقب نثار هم په دې کې رول لوبولی وو. فوج دا تورونه رد کړی دي. انتخاباتي کمیشن ټاکنې شفافې بللي. همدا وجه ده چې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د نومبر پر 15 نیټه د انصار عباسی په رپورټ کې سوې ادعا ته جواب ویلی. هغه په ټویټر ولیکل چې ځینې خلک د یو کمپاین له لارې هڅه کوي چې نواز شریف بے ګناه ثابت کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په خیبر کې هم د بلدیاتي ازایي حکومتونو د انتخاباتو لپاره هلې څلې روانې دي او یونین کونسل او تحصیل کونسلونو لپاره په سلګونو کسانو د نامزدګۍ فارمونه جمع کړي. دا چې د انتخابات پس په د یونین کونسل غړو او د تحصیل چیرمین ذمهوارې سوي او اولس لپاره به کوم کوم کارونه ترسره کیږي، په دې اړه نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې هلته په ټوله ضلع کې د ویلج او نیبر هوډ کونسلو د 2023 سیټونو لپاره 2026 امیدوارانو د نامزدګۍ فارمونه جمع کړي او د جمرود باډي او لنډی کوتل تحصیل چیرمین د دریو او دو لپاره 15 امیدواران رامخته شوي. د نومبر په درویشتمه نیټه به حتمی فهرستونه جاری شي. دا چې ویلج او نیبر هوډ کونسل غړو د تحصیل چیرمین سره به د پرمختیایي کارونو په اړه څومره اختیارات وي او څه ذمهواري به ترسره کوي، په دې هکله د لوکل ګورنمنټ یا د ځایي حکومتونو د ریفارمز ادارې مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي.
چې کوم ډانچا به ضلع په سطح به وي، مخکې په ضلع سطح به یو کونسل یا ضلع ناظم و هغه دې ځل نشته، دې ځل تحصیل کونسل او د هغې مشر تحصیل چیرمین به وي، او دغه شانتې ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل به وي چې د هغې کوم مشر چې هغه هم چیرمین وي، او دغه چیرمین به د تحصیل کونسل ممبر هم وي. د دې کار بنیادی طور باندې دی چې ویلج کونسل او نیبرهوډ کونسل یو وړه سطح باندې ډانچه به وي، پای کې به شپږ یا اووه ممبران یو به پکې چیرمین وي، او دوی به د علاقې د فلاح او بهبود د واړه واړه کارونه کوي، او دوی ته به ترقیاتي فنډ کې یعنی چې کم 30% فنډ به دوی ته ملاویږي، او دوی به دغه به شانتې د واړه واړه کارونه یعنی کوسی جوړول، د اوبو مسالې حل کول، او په وړه سطح باندې نور داسې سهولتونه خلکو ته ورکول به وي. تحصیل چیرمین چې کوم دی هغه به د تحصیل کونسل مشر وي، هغه به تحصیل په سطح باندې چې کومې غټې مسلې وي د هغوی په خپل یو فنډ استعمالوي، او دغه شانتې غټې غټې مسلې به دوی په دې لیول باندې هواروي.
په خیبر کې د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدی هم د ځایي حکومتونو د کار په اړه را سره خپل معلومات شریک کړل.
په هغه کې به پرایمري 19 تر سیکنډري پورې تعلیم شامل دی، سماجي بهبود چې کوم د زنانه او د ماشومانو لپاره کوم د هغوی د خدمات هغه به ورکول کیږي، کیلونه او د عمرو نوجوان چې کوم یوت ته د غوی د لپاره به مختلف قسمه ایونټس کې دي، او دغه شانتي د کیلونو ټورنمنټس چې دي یا ګالاز دي یا ډیفرنت چې کوم فیسټیوالز دي هغه به د غوی نه کات کوي، او دغه شانتي چې کوم زری یا مال مویشي دي د غوی ماهیګيري دي، او دغه شانتي نور چې کوم متعلق ادارې دي هغه سره به معلومات هم شیر کوي، او د غوی سره به کار هم کوي. د بهبودی آبادی د لپاره به په دغه تحصیل کونسل او خپل خدمات ورکي، په بلدیاتي خدمات کې باغه د سکلو د اوبو پرهمي په کلو کې چې کوم غلې دي هغه به پخای، چې کوم سټریټ لایټس دي په هغه چې کوم خلک په کوسو کې کوم لایټنګ دی هغه تنظیم وکړي، د نکاسي آب تنظیم وکړي، چې کوم ډرینیج دی هغه سیستم به جوړي، نالې به جوړي، پخای به، او فټ پاتونو باندې به کار کیږي، مارکیټونو تعمیر او دغه د خپل د لپاره، او همدغه سره سره د صفایي خیال به هم ساتل شي، او دغه چې کوم تحصیل کونسل دی دا به ټاون پلانینګ هم کوي.
د لندکوتل ځنې سیاسي او مدني فعالانو په قبایلي ضلعو کې د بلدیت تیا ځای حکومتونو هرکلای کړای، او دوی را سره خپل احساسات صدا سي شریکوي.
ما نوم شاهد خان شنواری ده. بالکل دیت از خوشایند وای ما چې پاکستان په تاریخ کې په قبایلو کې اول ځل پورټنګ سیستم باندې لوکل ګورنمنټ الیکشن بکیږي، دا د ترقۍ آغاز ده.
ما نامه نصرت الله شینواری از ډیره مسلې زونګه بده کوم ته خو لکه نو ډیر داسې خلک چې هغه غریب وي او هغه څه وس وغیرہ نه، نو حکومت په تر باندې هغه له څه وظیفه وغیرہ رئیسل.
د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایي دا بلدیاتی انتخابات په دسمبر په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې ترسره شي، یعنی په دې کې ملکانډ، باجوړ، مردان، سوابی، پیښور، نوخار، کوهاټ، کارک، ڈی ای خان، بنو ټانک، هری پور، خیبر، مومند، چارسده، هنگو او لکی مروت ضلع شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د غرمې 12:30 بجې او شوې لن خبرونه ل اسرار العالم منورو.
راګل شو چې نن د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشي. د پاکستاني وزیر اعظم د پارلماني چارو مشیر ډاکټر بابر اوان پرون ناوخته د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو سره په خبرو کې ویل چې د پارلمان په نه ګډه غونډه کې بعد د حکومت اتحادي ګوندونه د دوی په حق کې رائے چوي. نوموړی وایي د غونډې ته به د انتخاباتو، اصلاحاتي بل، د رایې اچولو برېښنایي یا الکترونیک مشینونو په اړه بل او ځینې نور بلونه وړاندې کوي. بل خو د حکومت مخالفه ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون کوټه کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د ریاستي ادارو لخوا د حکومت په اتحادي ګوندونو فشار راوړل کېږي چې د پارلمان په ګډه غونډه کې برخه واخلي. یاد به چې پاکستان پوځ په وار وار په سیاست کې د مداخلې تورونه رد کړي دي. د پاړه چینار بې کوره شو خلکو د خپلو غوښتنو لپاره درنه کړي. دا پلتوال پرون د پیښو پرېسب مخې ته له سهاره تر ماښام پورې ناست وو. پر دې موخه د مدرچیان یو مشر ملک عطاالله مشر ډوت وویل چې حکومت دې په عزت سره د دوی د واپسۍ لپاره بندوبست وکړي، د ډګو کورونو دکانونو مؤزدي ورکړي، په سیمه کې د ځمکو پر سر شخړې دي هوارې کړي او له هغه علاقې دي غټه وسله راټوله کړي. مشال ډو هڅه وکړه چې پر دې اړه د کورمی نظامي له مشر افاق وزیر سره خبرې وکړو خو هغه له خبرو کولو انکار کړ. د پاکستان وزیر اعظم وایي د اپوزیشن ګوندونو سیاست په خطر کې دی نو ځکه د حکومت ختمولو خبرې کوي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې یوې دستوري ته په وینا کې وویل چې د حکومت له ښې کارکردګۍ یې د اپوزیشن سیاست له ختمېدو سره مخ کېدای شي، نو ځکه د حکومت د ړنګولو خبرې کوي. بل خوا حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم وایي چې د عمران خان حکومت به نسکوروي د دوی په خبره، ځکه چې دا حکومت په انتخاباتو کې د درغلیو په نتیجه کې راغلی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په قبایلی ضلعو کې یو شمېر کسان وایي چې د 1300 کلونو نه شناختی کارډونه بلاک دي. بلخوا د نړیوالو خبریالانو یوې غیر دولتي امریکایي ادارې کوډا سټوري په خپل یو رپورټ کې داوا کړې چې دا مهال نادرا په زرګونو شناختی کارډونه بلاک کړي دي چې پکې ګڼ شمېر پښتانه دي. په 2018 کې د شناختی کارډونو د اجرا کمی ادارې په کمی اسمبلی کې جمع شوي رپورټ کې ویلو چې سده پاسه 3.5 لک شناختی کارډونه بلاک کړي، سده پاسه 2 لک پکې پښتانه. د روان کال د مئی په میاشت کې اسلام آباد های کورټ ویلیو چې نادرا د شناختی کارډونو د بلاک کولو اختیار نه لري، خو دغه اداره وایي چې د شناختی کارډونو بلاک کول یې په عدالتي احکاماتو کړی دي. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
سلور کال وشو د کورمی قبایلی دلی د پاړه چینار د اکبر سرای اوسیدونکو کې شپږ 50 کلن خیرګل د خپل بند شوی شناختی کارت د خلاصولو لپاره د پاکستان هرې متعلقه ادارې ته ولاړو، خو تر دا مهال یې شناختی کارت بند دی. د نومبر په 14 د مشال ریډیو سره په خبرو کې خیرګل وویل، قام لرم، قبیله لرم او پلار په نیکه د کورمی اوسیدونکو یم، خو چارواکي نه مني او د ټولې کورنۍ شناختی کارت می بند دی. د بلاک شو شناختی کارډونو لامل یوازې خیرګل نه دی چې د سلورو کالونه د ستونزو سره مخ دی. په 2018 میلادي کال کې په قومي اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي پارلماني غړي عبدالقهار ودان د بلاک شو شناختی کارډونو د کره شمېرې او وجوهاتو په اړه په قومي اسمبلی کې یو قرارداد جمع کړی و. د داخله چارو د وزارت چارواکو په قومي اسمبلی کې په رسمي ځواب کې ویلي ول چې هغه وخت په پاکستان کې د نادرا ادارې 3,05,590 شناختی کارډونه بلاک کړي دي چې 2,10,000 پکې پښتانه وو. د نومبر په 14 مشال لیدو سره په خبرو کې پخوانی پارلماني غړي عبدالقهار ودان وویل چې دا شمېرې یوازې د کورنیو د سربراهانو دي، خو په مجموعي توګه د 15 لکو نه د زیاتو پښتنو شناختی کارډونه بلاک دي.
موږ کوم رپورټ راکړي، دوه
نیم لکه هغه وو چې دا ایلین وو دوی بلاک کړي وو. موږ ته ویل چې موږ ته ویل چې بلاک دی لیکن دا دی ایلین دخ کړي وو چې دا غیر خارجي خارجي خلک دي ایلین دي. او یو لک اتیا زره بیا دی داسې کړي وو چې د انکوایري لاندې وو د بلاک کړي وو په انکوایري کې وو. نو د دې دپاره بیا موږ قانون وضع کوي یو خو دا موږ وضع کوي چې دا درا په قانون کې د شناخت کارډ بلاک چې دی دا نشته نو لهذا شناخت کارډونه به ټول خلاص. او دویمه خبره دا وه چې هغه ایلین وو هغه موږ راوستل په هغه مې تکټیک کې واچول چې هغه باندې به یو کمیټې موږ جوړه کړل چې هغه د ډیسیانو په ټولو ډیسیانو ته موږ واستول چې هر ډیسي به د هغه ډسټرکټ چې دی هغه به کمیټې هغه به د دې ویریفیکیشن کوي چې بیا شناخت کارډونه بلاک کوي او سسپیکټ کوي او کمیټیانې نه کوي
د نړیوالو خبریالانو یوې غیر دولتي امریکایي ادارې کوډا ستوري د نومبر په درېمه په خپل یو راپور کې ویلي چې د عدالتي حکم باوجود اوس هم د نادرا ادارې په زرګونو شناختي کارډونه بلاک کړي دي. د دغه راپور له مخه د بلاک شوو شناختي کارډونو 63% پښتانه دي. خو د نومبر په 14مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د نادرا ادارې یو چارواکي فائق علي دغه راپور رد کړو، خو مشال لیډیو ته د شناختی کارت د بلاک کیدو او خلاصولو د طریقې کار پاړه وو ویل
کارت بلاک انکی ہوتے ہیں جو
شناخت کارڈونه د هغو کسانو بلاکیږي د چا پاړه چې نادرا سره دستاویزي ثبوتونه نوي یا شګرای نسب نوي، لکه د بیلګې په توګه یو کس دی د هغه باندې کنوي د مور به پلار وی نکبه نوي. نو کدا کم یو کس په شجرای نسب کې د هغه او د پلار نفس د نکه پاړه رابطه ماته شي او یا ذکر نه وي یا لمور سره نکه رجسٹر نه وي، نو داسې کسان د مشکوک کسانو په زمره کې راځي. په کوم کسانو چې د افغانانو شک دی هغه ته موږ یو شرط یشي چې د 1900 کال نه مخکې څه سرکاري دستاویز یا ثبوت وړاندې کړي. دا دستاویز د مځکې اسناد کېدای شي، زوړ اسناد کارډم قبلو او په 1903 کال کې چې حکومت د کورونو کم راشن کارډ جاری کړی وو هغه هم قابل قبول دی.
د نادرا چارواکی فائق علی د مشال ریډیو د تکراری پښتنو باوجود د بلاک شو شناختی کارډونو تازه شمیره و نه خوده او دا داوی وکړه چې دا محل څومره هم شناختی کارډونه ضبط شوي، منسوخ شوي او یا بلاک شوي دي، دغه ټولې کړنې په عدالتي حکم شوي دي. خو مشال ریډیو ته یو شمیر کسانو د نوم نه خوندلو په شرط وویل چې د هوی شناختی کارډونه د 13-15 کلونو نه بغیر د عدالتي حکم بلاک دي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ماحولیاتي چارو پوهان وای په پیښور کې د بارانونو نه کېدو، زیاتو گاډو او د کارخانو د لوګي له وجې آلودګي زیاته شوې ده. دوی اندېښنه لري چې که حکومت په وخت هوا ککړتیا د مخنیوي لپاره اقدامات ونه کړل نو په دې ښار کې به هم د لاهور په شان سموګ یا لوګي جوړ شي. که څه هم د سیډونکو د دې څرګندونو په اړه مو له چارواکو سره رابطه ونه شوه، خو په دې وروستو کې چارواکو مشال ریډیو ته ویلیو چې د آلودګۍ د مخنیوي لپاره د قوانینو په ګډون یو شمېر اقدامات کړي دي. تفصیل له نیسې اجمل په رپورټ کې اورو.
په پیښور کې د ماحولیاتي چارو پوهان تور پورې کوي چې په دې وروستیو کې د دې ښار هوا نورم ککړه شوې خو حکومت ورته هیڅ پام نه کوي. په پیښور یونیورسټۍ کې د ماحولیاتو د څانګې استاد حزب الله د نومبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو 100 کلونو کې په پیښور کې د بارانونو د کمی، د ګاډو زیاتېدو او د کارخانو د لوګي لپاره د مناسب انتظام نه کول له وجې هوا ډېره ککړه شوې ده.
او دا چې څونه ګاډي زیاتره شي
بده مرغ یو گاڑی کې کیټالیټک کنورټر نشته. د ایئر پولوشن موږ سره دی وخت کې پدې میاش کې خاص کر ډېر زیات دی. حکومتي خو داسې قدم پورته شوی نه چې لکه ایئر پولوشن موږ څنګه کنټرول کړو، ځکه چې د پیښون ګیر چاپېره د خښتو بټۍ ډېرې زیاتې دي. د خښتو بټۍ چې دي هغې کوئله چونکې ګرانه ده، کوئله نه سوځوي، نو عمده زاړه ټیرونه او ربړونه او دغه ویسټ مټیریل چې سوني دغه سوځوي، نو د هغې نه د پارټیکلز په هوا کې نورم زیات.
د هوا د معیار په اړه یوې ادارې آی کیو ایئر په خپله ویبپاڼه لیکلي چې په 2019 کال کې د هوا ککړتیا په فهرست کې پېښور د پاکستان شپږم ښار و چې پکې آلودګي زیاته وه. دغسې هم په دغه کال کې په نړۍ کې په زیاتې آلودګۍ لرونکو هیوادونو فهرست کې پېښور په 23 نمبر راغلی و. په پېښور کې د ماحولیاتو یو بل څېړونکي آصف خټک وایي چې په تېرو څو کلونو کې په دې ښار کې نه یوازې هوا ککړه شوې، بلکې د څښلو اوبه هم خرابې شوې دي.
داسې یو اسټیمیټ لګولی دی چې په ټول نړۍ کې تقریبا 1 میلیون خلک چې کوم دي هغه د هوا آلودګي سره هر کال تقریبا حق رسي. نو دا پاکستان د پاره هم ډېر لامل سچویشن دی، خاص کر پېښور هوا چې کوم ده هغه ډېره آلوده ده. اوس د اوبو چې کوم آلودګي ده نو هغه موږ کتلی ده چې هغه کال په کال زیاته شوې ده. په پېښور کې یو فلټریشن پلانټ هم نشته. مخکې څلور پلانټ چې کوم دي هغه اسټابلش شوي، خو هغه کې یو هم فنکشنل نه دی پاتې شوی. مسله دا ده چې موږ کوم کارخانې دي هغې نه چې آلوده اوبه چې کوم روزي نو هغې ټریټمنټ نه کېږي. همدغه آلوده اوبه چې کوم دي موږ د ځمکې خطه چې کوم اوبه دي ګراوند واټر چې موږ ورته وایو هلته ورسي، او بیا دا چې کوم آلوده اوبه دي دا سینونو ته دریابونو ته ورسي، او هلته چې کوم دي دې سره آلودګي خوریږي لګیا ده.
آصف خټک وایي که حکومت د پېښور د آلودګۍ د کنټرولول لپاره په وخت سمونه کړ نو دا به هم د لاهور ښار په څیر شي. د هوا د معیار پړه د ادارې آی کیو ایئر د رپورټ له مخې د محل لاهور د نړۍ په هغو ښارونو کې یو دی چې پکې آلودګي زیاته ده. په لاهور کې د تیرو څو ورځو راهیسې یو واري بیا سموګ یا لوګي زیات شوی دی چې له وجې خلکو ته په کار او روزګار کې مشکلات دي. آصف خټک زیاته کړه که حکومت د هوا ککړتیا مخنیوي لپاره د پوهاوي په ګډون پروګرامونه پیل کړ نو ورسره دا مسله تر ډیره ختمېدای شي.
او دې کې د حکومت او د سیول سوسایټي او د نور ادارو ډیر غټ یو اهم کردار ادا کیدی شي چې دی په معاشره کې ریډیو، ټلویزیون او نن سبا خو تاسو ته پته ده سوشل میډیا ده چې هغه په څو د اویرنس کریټ شي چې موږ کوم د ماحولیاتي مسایل دي هغه کې اویرنس کریټ شي نو خلک د هوا آلودګۍ لپاره په پېښور کې یو پېښور کلین ایئر الاینس جوړ شوی دی. زه هغه ممبر هم یم. او دې کې موږ چې کوم د حکومت ادارې دي هغې سره مونږ غونډېم کوو، میټینګس کوو، هغې ته مونږ وایو چې دا پرابلمز دي. نو هغې وایي چې بالکل دا مونږ بیا په نیکسټ لیول باندې دا کوشش کوو چې دا مسلې اډرس کوو. دویم چې کوم دی نو هغه مونږ چې کوم موجوده قانون دی هغه ډېر ښه قانون جوړ شوی دی په پاکستان کې. پاکستان انوایرمنټل پروټیکشن اکټ ورته وایي چې 1997 کې دا جوړ شو. نو هغې کې مونږ چې کوم د ماحول مسلې دي هغه پکې اډرس شوي دي، که هغه د هوا آلودګي ده، که د اوبو آلودګي ده، که نور د ځمکې آلودګي ده، نور هم داسې ټول مسایل پکې مینشن شوي.
په پېښور کې د آلودګۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو په هکله مې د موسمیاتو وزیر اشتیاق ارمړ، د پبلک هیلث انجینیرینګ وزیر شکیل احمد او دغسې نورو چارواکو سره د خبرو هڅه وکړه، خو هغې زموږ ټلیفون اوچت نه کړ. د آی کیو ایئر په نوم نړیوالې ادارې د 2020 کال په فروری کې په یو رپورټ کې ویلي وو چې د هوا د ککړتیا له کبله د سا رنځونه ډېر شوي دي، او دا وخت د نړۍ د آبادۍ 90% خلک غیر محفوظه سا اخلي. د رپورټ له مخې دا وخت د نړۍ په 200 ښارونو کې د هوا ککړتیا تر ټولو لوی کچې ته رسیدلې، او د دې ښارونو 90% په پاکستان، چین، هند او انډونیشیا کې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. په سواد کې د اورت فاونډیشن لخوا د سوشل ویلفیر په دفتر کې د سیمې متاثره ښځو، ماشومانو او نرغزیانو ته قانوني مرستو لپاره خصوصي دفتر جوړ شوی. په دې اړه په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې اورت فاونډیشن مشر سایمه منیر مشال ریډیو ته ویل چې
پدې کې بدوی متاثره خزو ماشومانو نرخزیانو ته مفت قانوني مرستې ورکوي. هغه وایي دا دفتر به یو څو میاشتې کار کوي، خو تمه څرګندوي چې حکومت به دغه کار ته په راتلونکي کې هم ادامه ورکړي. له سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان اورو.
دا عورت فاونډیشن مشره سایمه منیر وای چې یادی طبقې بیا بیا متاثر کیږي او دوی د لوی ستونزو سره مخ وي، ځکه دغه ځانګړې دفترې پرانسته ده.
تاسو ګورئ نو سماجی مسایل هم ډیر زیات دي، معاشي مسایل هم ډیر زیات دي. ول چې اوورال موږ پاکستان چې دی، زموږ ملک چې دی، هغه دونه مسایل کې دي. نو هغه مسایل چې دی یو خو اداغه ډایرکټ یا برای راست اثر بخزو راضی، بیا داغی صورت انڈائریکٹ اثر چدے اغم بخزو راضی. ولی کو یو کور کو سروٹے نشتا، نو یو خو داغی لوگ سر منی خلق، او بیا داغی چکم غصہ دا، داغی فرسٹریشن دا، داغی نتیجے کے چکم کور کے وحل ٹکول تشدد کی گی، داغی اثر بخزو راضی. نو دے دا وجہ دا خزو مسئلے ڈھیرے زیادہ دی، او پکار دے چمنگ لگ ہمدردی سر غور کو، او دا خپل دا یو صنفی تعصب چشمہ لری کو. او بیا
د سوات په دفتر کې متاثر خزو ماشومانو او نرخزیانو ته قانوني مرسته ورکوونکي د سوات وکیل سمیرا حکیم وای چې اکتوبر لمیاشتې کارکونکو دغه دفتر کې به متاثر خلکو ته په دې وجه مرسته ورکوي چې زیاتره متاثر خزو ماشومان او د نرخزیانو انصاف ته رسایي نوي.
زما کار دا دی چې زنه نو لا خواجه سراولا او ماشومان لا قانوني مدد وکما. قانوني مسلې مطلب دا دی چې فرض کا یو زنانی دا اغه سره په کور کې تشدد کیږي یا اغه ته په جیدات کې داغه په وراثت کې اغه ته داغه حصنه ملاويږي، په عدالت کې د مہر داغه ستو شو یا د نان نفقه داغه ستو شو او یا خواجه سره او د دې مسلې یا داغه ضمانت کولی یا داغه نور حقوق چې داغه خلاف ورزي کیږي. او متاثر ماشومان کم چې چایلډ پروټیکشن کوډ درته کې جوړ شوی دی، کده دې ماشومان د اغه سره تړلې مسلې نو دې ماشومان ته به مونږه قانوني مدد ورکو.
د سوات سوشل ویلفیر مشر نصر اقبال وای چې دې سره به یو اړخته په سرکاري دفتر کار کم شي او بلخوا بعضې دفتري مسلو لوجې دوی متاثر خلکو ته قانوني مرستې نشي ورکولې، نو دغه دفتر به یو ښه کردار ادا کړي.
چونکی مونږ سره په سوشل ویلفیر کې سو لیګل ریپرزنټیشن د پاره سو نشتی د دې طبقاتو د پاره، نو دا عورت فاونډیشن مونږ سره خبره وکړه او مونږ غي ویلکم کو غي لزی ورکو. نو دا به هغه قسمه خلق څوک چې راضي کم سرویسز چې ولمونګه پرووایډ کولې شو هغه به مونږه کوو، او کم چې مونږه نشو کولې لایک جسټس اکسس ټو جسټس شو یا داغي لیګل کونسلینګ شو، داغي لیګل ریپرزنټیشن شو، نو هغه به دا جنډر ډیسک آفیسر چې دا هغه به داغي د پاره کې.
دولت فاونډیشن مشره سایما مونیر زیاتوي چې خزو ماشومانو او نرخزیان ته وړیا قانوني مرستو دفتر به د دوی لخوا شپږ میاشتو پورې کار کوي، خو تمه څرګندوي چې دغه دفتر به صوبایي حکومت وروسته هم په سوشل ویلفیر کې جاری ساتي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپاش پک 120 کیلو هرتز، لنډي سپې 2011 پینزل ازر او سو شپیت، دیار لزر پینز سو آتیا، اول ازر آت سو آتیا کلو هرتز.
د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی مشران وای د شخړو د حل متبادل نظام یا ای ډی آر للارې پخوانې شخړې په ښه ډول د حل کېدو په حال کې دي. د ای ډی آر لاندې د هغو کیسونو پاکله فیصلې کیږي چې د عدالتونو بهر د دواړو فریقانو پر رضا د یوې مسلې حل راوستل کیږي، خو د قبایلي سیمو مخور او سیاستوالان د شخړو د حل متبادل نظام سره خوښ نه دي. وای په کار ده د نورې صوبې په شان هلته هم مسلې د ډی آر سي یا د شخړو د حل شورا للارې هوارې کړل شي. ای ډی آر د قبایلی ضلعو ترڅنګ په ټوله پښتونخوا کې لاګو دی. دا چې ای ډی آر یا د شخړو د حل متبادل نظام څه ته وایي او څومره مؤثر دی، تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د خیبر پښتونخوا اسمبلی د 2000 کال د ډسمبر په 13مه د شخړو د هواري د متبادل نظام الټرنیټ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ په منظورولو سره جرګې ته قانوني حیثیت ورکړ. صوبائی حکومت د 2021 کال د مې په شلمه په شپږو قبایلي ضلعو کې د نافذولو نوټیفیکیشن جاری کړ. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام یا الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په سیمه کې د شخړو په حل کولو کې ښه رول لوبولی دی. نوموړي د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د اپریل راهیسې د دغه نظام له لارې شاوخوا 13 پخوانی غټې شخړې حل شوې دي. خو دا قانون او نظام یوازې د زمشوو قبایلي ضلعو پورې نه دی محدود.
د 30 اپریل نه ټل ډیټ نومبر چې کوم د زمګر سوم په دې کې زمګر ټوټل 38 کیسز چې نه هغه ریفر شوې دي. په هغه کې چې 18 کیسز چې نه هغه زمګر ریزالو شوې دي. په هغه کې زمونږ صدا سي میجر لینډ ډیسپیوټ شو دي چې کوم د ډیرش ډیر سلوخ سلوخ کال چې نه په هغه کې د فریقانو چې نه هغه ایشو روان وي هغه الحمدلله غوښت ریزالو شوې دي. ای ډی آر چې نه صرف د مز ډیسټریکټ د پاره نه دا ایون زم چې کوم سټل ډیسټریکټ دی هغه لپاره هم دغه شوې ده. په هغه کې هم په دې باندې کار روان چې نه شروع ده.
د شاهد علي خان په خبره د ای ډی آر اکټ د روان کال په مارچ کې شمالي وزیرستان ته وغځېدو او د سالسیانو کمیټې د اپریل پر 1 موټاکله. نو په سو میاشتو کې دغه غټې شخړې حل کېدل یو ښه پرمختګ دی. د شخړو د هواري متبادل نظام اکټ په منظوري سره په خیبر پختونخوا کې جرګې ته قانوني حیثیت ملاو شو چې پکې په هر ضلع کې 50 کسان غړیتوب لري. د شخړو د هواري د متبادل لارې یا ای ډی آر مشر ډیپټي کمشنر وی چې هغه د نورو کسانو یو ډله ټاکي. هغه ډله په کمی مشرانو، ریټایرډ افسرانو او قانون پوهانو مشتمل وي. د دې مقابل په خیبر پختونخوا کې د شخړو د حل شورا یا ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل په نوم یو نظام هم موجود دی. د شخړو د حل شورا یا ډی آر سی د خیبر پختونخوا د پولیسو پروژه ده. هغه شورا د سیمه ایزو مسلو او وړو شخړو د حل لپاره د ځایي پولیسو تر څارنې لاندې د ځایي دود دستور سره سم د شخړو حل پیدا کوي. د خیبر پختونخوا پولیسو د ویب پاڼې له معلوماتو سره سم د شخړو د حل لومړی شورا یا ډی آر سی د 2014 کال د جنوري په 14مه د صوبې د پولیسو مشر ناصر خان دورانی په هدایاتو د پیښور پا گلبهار پولیس تانه کې د ازمیختی پروژه په توګه جوړ کړل شو. دویم ورته شورا د پیښور په گلبرګ پولیس سټیشن کې جوړ شو. د ډی آر سی جوړیدل په 2015 کال کې په پیښور های کورټ کې چیلنج شو، خو عدالت یې د قائم ساتلو پریکړه وکړه. خدای لپاره د پولیسو په قانون پولیس اکټ 2002 کې ځینی ترامیم شویو. د ډی آر سی نظام د ضلع پولیسو مشر لاندې کار کوي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان مشال ریډیو ته ویل چې ای ډی آر ته رجوع په هغه کیسونو کې کیږي چې پکې د دواړو فریقانو رضا شامل وي. دوی ورته د خپلې ډلې 500 کسانو فهرست ورکړي او د جرګې د غړو انتخاب هم د هغو فریقانو په خوښه کیږي.
د نارت وزیرستان خبر وکم زمګا بیسیکلی ایشو زیات تر دی د لینڈ دا چونکه زمګا سیټلمنٹ نشته نه هغه پر ریګولر کورس کې نه نه دا غیر ډیټرمینیشن چې نه هغه به لګ ګرانی د دې د چ په خپل ریوایز په سیستم باندې چې نه دا غیر دخ کی خو به دې کړه چې بیسیکلی چې کیس کر پر کی چې هو د دوانو پر فریم کنسنت ده زمګا کیس چې نه هغه هغه کې بیسیکلی بکی ایګریمنٹ بکی فیصله بکی نشي کولای څنګه چې عدالت فیصله کوي دوانو پر فریم چې ده په پوینټ باندې چې ده ایګری کوي
دا چې ای ڈی آر څه ته وایي او په زمشو قبایلي ضلعو کې څه حیثیت دی. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فهید الله خان د نومبر په 11مه مشال ریډیو ته ویل چې په اکثره زمشو قبایلي ضلعو کې د پټواري د ځمکو او نور داسې پیاوړي نظام تر اوسه نشته. نو په هغه صورت کې د ای ډی آر په شکل کې ځایي جرګې د شخړو د هواري لپاره ښه فیصلې کولی شي او خلک یې خوښوي هم.
څنګه دې کې نه د وکیل ضرورت وی په داسې عدالت پکاري ورته بس هغه د خپل کلی یا خپل فیملی یا د خپل چې کوم کوم دوه درې داسې کسان چې هغه چې دی مشهور وي په انصاف باندې هغه پکې نامینیټ شي او هغه چې کوم شخړه وي هغه یو حل راوباسي. څنګه دې خلکو وخت نه دا فیصله جرګې کړې هم وي د اعتبار هم وي نو په لوکل چې کوم رسم رواج خبرې دي ضرورت خو کدا او چې سرنګ د فاټا مرچ ولا چې کوم جوډیشل سیستم او راغه په فاټا ایریاز کې نو بیا دا محسوس شولا چې آیا د خو ځدا سي ایشوز دي چې هغه د کوم فارمل لیګل سیستم دی په دې کې دا د نه رنګ نه ایڈریس کېدل شي.
د فهید الله په خبره په جنوبي وزیرستان کې په ای ډی آر کې 50 نامزد کسان دي چې په کې له هر قوم هر کلی او تحصیل نه نمائندګي لري. نو موري ویل چې په سیمه کې د ای ډی آر نوټیفیکیشن روان کال په اکتوبر کې شو. تر هغه دوا کې سونه مکملې دوه تو نږدې دي چې د 13 کالو راهیسې د لانجې له امله بې فیصلې پاتې وو. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی شاجی ګل افریدی بیا وایي چې د شخړو د حل متبادل نظام سیمې ته څه فایده نه ده رسولې. نوموړي ویل چې توجه باید د شخړو حل شورا باندې شوی وي.
نو دا پکار دا وا چې کوم په خیبر پختونخوا کې ډی آر سی ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل هم دغه فرض باندې د پولیس انډر هم دغه اداره جوړه شوې. خلک پخپل وایي چې یو څه کریمینل کیس وشي هغه کې اف آی آر خو ضروری وي. کریمینل کیس نه بغیر په سیول کیسز کې اوس په خیبر پختونخوا کې 100% نه وي خو 75% مسالې په ڈی آر سی کې حل کیږي. او موږ ڈی آر سی تر اوسه پورې څه نتیجه ور نه کړه او کامیاب نه دی. هغې بنیادی وجه همدغه ده چې یو خو په عوامو کې دغه اویرنس نشته او بل سیول ایډمنسٹریشن هغه شان ذمهواري نه پوره کوي چې کوم ڈی سیز دي ان سیز دي.
بلخوا په قبایلي چارو نظر لرونکي اعجاز مومند په دې قانون کې یو نیمګړتیا په ګوته کوي چې د ای ډی آر د فیصلو خلاف اپیل نشي کېدی.
هغه کې قانوني خبره کومه ده چې دا یو اکټ جوړ کړی شو او ای آر د کومه فیصله هغه فیصله باندې بیا اپیل نشي کېدلی. موږ بیا دا خبره وکړه چې یاره دا لږ زیاتې دی ځکه چې قانون چې کوم دی یا عدالت چې دی نو هغې کې اپیل اکسکوټ وي. لاندې عدالت کې فیصله وشي بیا ورته بره ډسٹرکټ سیشن کورٹ وي هغې کې فیصله وشي. چې کله یو قانون موجود وي یو عدالت موجود وي یو جج موجود وي آلریډي په پاکستان کې شته بیا د دې سره بل مترادف یا کنسرن یا د دې سره بل داسې یو اکټ نشي پاس کېدلی چې دا بل یو اکټ شو دا به فیصله کوي. او بیا دویمه غټه خبره چې ده نو هغه دا ده چې دا چیلنجبل نه ده.
د قبایلی سیمو ځینو مخور د دغه نظام په حق کې نه دي. خو د شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعي انتظامی مشرانو په خبره په سیمه کې د دې ډېر ضرورت محسوسېدو چې په کار کولو سره نه یوازې خلکو ته بې له څه خرچې زر انصاف میلاو شي بلکې په عدالتونو به هم بوج کم شي. حکومتي چارواکي وایي چې د پخوانی فاټا د انضمام وروسته قبایلي ضلعو ته د ملک د نورو برخو په شان عدالتي نظام غځېدلی. خو که خلک غواړي چې د عدالت په ځای د جرګې له لارې خپلې مسلې حل کړي نو د هغوی لپاره یې د جرګې دغه نظام راوړی چې قانوني حیثیت لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په خوست کې د یو ټولنیز او مرستندویه بنسټ لخوا 115 کورنو ته د سکلو پاکې اوبه برابرېږي. د خوست اوسېدونکي وایي کچرې په ولایت کې ټولنیز او خیریه بنسټونه او شتمن کسان د خلکو اساسي اړتیاو ته په پام مرستې وکړي ډېرې ستونزې به هوارې شي. بلخوا ته په دې ولایت کې طالب چارواکي وایي دوی مرستندویه بنسټونو سره په اړیکه کې دي تر څو هغوی په مختلفو برخو کې د پروژو پلي کېدو ته وهڅوي. نور حال په دې رپورټ کې اورو.
په خوست کې د یو ټولنیز او مرستندوی بنسټ په مرسته به د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ اړوند سیمه کې لسګونه کورنۍ د څښاک لپاکو اوبو برخه منی شي. د اوبو یاد شبکه د درکوټۍ کلي 115 کورنۍ لپاره جوړیږي چې تر اوسه یې اوسېدونکي د څښاک پاکې اوبه نه لري. د درنامیو د درکوټۍ کلي اوسېدونکي حاجي امیر شاه خان د سه شنبې په ورځ د اوبو د یاد شبکې د جوړولو د کار د پیلېدو په پار جوړه شوې ناسته کې مشال راډیو ته وویل اوبه د ژوند له لومړنیو اړتیاو دي. د دوی کلیوال تر اوسه د څښاک پاکې اوبه نه لري.
اوبه نوې په د کلی کې او حیواناتو ته نوې نباتاتو ته نوې او انسانانو ته نوې او ډېر مشکلاتو سره مخامخ وو. نو موږ ای خریه بنسټونه ای دولت نه ای داسې سرمایدور نه دا تقاضا ده چې د خلکو سره یو داسې همکاري وکړي چې د خپل پښو ودرېږي.
د مندوزی یو قومي مشر ملک صدیق الله وایي کچېرې د خوست خیریه او ټولنیز بنسټونه او شتمن خلک هڅه او همت وکړي باور لري چې د خلکو ډېری ستونزې به حل شي.
د ولس د تجار د مرسته وسره وکي نه ان شاء الله په خیس کې بو ډېر هغه کیمنینګ ګټیاوي چې بیا په ټیلې پیراش.
په ورستیو میاشتو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د یادې سیمې یو بل اوسېدونکی او د اقتصادي چارو کارپوه معلم شان کیروایی د دې ولسوالۍ د ځایي اوسېدونکو سربېره د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر بېځایه شوې کورنۍ هم د دوی په سیمه کې اوسېږي چې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري.
متاسفانه به دویم چې په وطن کې هم اقتصادي بحران روان دی. د غربت کې ډېرې جگہ کړي دو او د علاوه د خپل دی ولس خلکو نه مکسر مهاجرین هم د مختلفو ولایتونو نه پروت دي. کوم خلک غریب دي دوی سره کومک نشي کړلای. نو په دې وجه موږ غوښتنه دادو چې مرستندوی مؤسسات د دې ولسوالۍ لپاره خاصه توجه وکړي چې موږ سره کومکونه وکړي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوي پر ځای بولي او وایي چې په دې اړه یې یو شمېر داخلي او بهرنۍ مؤسسات سره اړیکې نیولې دي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوال شیخ عزیز الله ویل
د ولسوالۍ خلکو ته اطمینان ورکوو چې موږ د نورو مؤسساتو سره هم په تماس کې یو چې هغه په صحیح بخشونو کې همداشان په بیا رغونه کې ای ډی پیز په بخش کې موږ سره د کومکونو وعده کړي دي، لکه د هغې جملې نه د ډی مؤسسات چې د زرو کورنیو د څلورو میاشتو دپورې موږ سره د مرستې ترتیب شته.
سره له دې چې په وروستیو شلو کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د خوست په مرکز ولسوالیو کې هم د خلکو لپاره د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو ګڼې پروژې پلي شوي، خو بیا هم په دې ولایت کې تر اوسه زرګونه کورنۍ پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.